پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باوري چې کابل کې چاودنې د ماتصدی ویان زیا ودان او دوه نور همکاران یې وژلې دي. انډونیزیا د هغې مسافرلونکو الوتکې ټوټې او د مړیو جسدونه موندلې چې پرون له پورته کېدو وروسته سمندر کې ولوېده. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي مخکله دی چې د او نورو راپورونو تر شو په مخکله د سات خبرونو ته صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر د زیاودان او د هغه د دوو همکارانو د وژل کېدو په غبرګون ویلي چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر لمین زوړي. د ملي اردو د 211 پامیل قولي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو بمبار کړی او اته وسلوال طالبان یې وژلي. او د انډونیزیا چارواکو دی ویلو ته کې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. پوره خبرونه د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په پلازمینه کابل کې نن سهار په یو چاودنه کې د عامه تصدۍ د ریاست د ویندوی زیاودان په شمول درې تنه وژل شوې دي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی ودان نن سهار 8:30 بجې د کابل په کارتینه او سیمه کې د هغه مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو چې د په موټر پورې نښلول شوی و. د ښاغلی ودان دوه همکاران هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو څو میاشتو کې ډیر شوي طالبان په لاس لرلو تورنوي. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر د دې پیښې په غبرګون خپل ټوټر باندې پوښتنه کړي چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر لمینځ وړي. هغه زیاته کړي د وینې تویول باید ودرېږي، کنه سوله به هدیرو او ویجاړو ښارونو او کلیو ته راشي. د ملي اردو د 211 پامیر قولي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو بمبار کړی دی. د دې قولي اردو په اعلامیه کې راغلي چې افغان هوایي ځواکونو په دې بریدونو سره چې دوه ځایه لومړی د کندز بغلان په لوی لار او بیا د کندز تخار په لوی لار د طالبانو چک پاینټونه ویشتلي، ټول ټال اته وسلوال طالبان وژلي او نه نورې ټپیان کړي دي. د اعلامیې له مخې طالبانو په دغو چک پاینټونو کې د خلکو موټر درول او تلاشي کول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د انډونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سریویجایا شرکت بوئنګ 1350 الوتکه د جنوري په 8مه له جاکارتا هوایي ډګر الوتې وه او کالیمنتان ته په لار له رادار ورکه شوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پاوز په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو پر مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې موندلې. چارواکي اوس د الوتکې په تور باکس پسې ګرځي څو د الوتکې د سقوط علت معلوم کړي. په الوتکه کې دوه شپېته سورلۍ او عمله ناسته وه. تر دې مخکې په 2013 کال کې هم د انډونیزیا یوه بوئنګ الوتکه لوېدلې وه چې پکې ټول ټال 109 سورلۍ وژل شوې وه. د امریکا د استازو جرګې هلې ځلې ډېرې کړي چې راتلونکي اونۍ ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا شي. د ډیموکرات ګوند یو استازي ټیډ لیو په خپله ټوټر پاڼه کلي ټاکل شوی چې په جرګه کې د ده د ګوند غړي د دوشنبه پر ورځ د استیزا رسمي جزئیات خپاره کړي. د لیو په وینا د ډونالد ټرمپ د استیزا مواد د استازو جرګې د یو سل اتیا غړو له لوري تایید شوي. په استازو جرګه کې اکثریت د ډیموکراتانو دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور له مخې اوس له واکه د ټرمپ لري کېده ګرانه ده، ځکه چې د نوموړي د واک دورې ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوري پال ګوند مشر مچ مکانل هم پرون د خپل ګوند غړیو ته په یو لیک کې وویل د جنوري تر شلمې پورې چې ټرمپ واک سپاري کومه پروسه ممکنه نه ده. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرونو ویل د دغه هیواد مرستیال ولسمشر مایک پنس د جنوري په شلمه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی په مراسمو کې ګډون کوي. رویټرز خبري اژانس د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو د نیویورک ټایمز په شمول ډیرو امریکایي رسنیو مایک پنس ته د نږدې کسانو په قول ویلي نوموړی د جو بایدن د لوړی په مراسمو کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ ویل د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. جو بایدن هم د ترامپ د سرګندونو په خبرګون کې پرونو ویل ښه خبره ده چې ترامپ د د لوړې په مراسمو کې نه وي، خو بایدن ویلي په دې خوښ دی چې پنس د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ هیواد یې له تایوان سره د تماس لپاره په ډیپلوماتیکو اړیکو کې محدودیتونه پای ته رسوي. دا خبر په داسې حال کې اعلان شو چې په وروستي یو کال کې د کرونا ویروس له خپرېدو وروسته د امریکا او چین په اړیکو کې ترنګلتیا ډیره شوې ده. د چین ولسی جمهوریت تایوان د خپل خاورې او برخه بولی او د خپل واقعي لپاره د تایوان د هرې هڅې په وړاندې خبرګون خي. سره له دې چې امریکا د ډیرو نورو هیوادونو په شان له تایوان سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، د ډونالد ترامپ حکومت د تایوان ملاتړ زیات کړی دی، خو مایک پومپیو ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له تایوان سره په خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو کې محدودیت چې د بیجنګ د خوشحالولو لپاره وضع کړی و نور پای ته رسوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. کابل کې د 14 په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا په داسې حال کې ده چې د دولت او طالبانو مرکچانو دوه کې دویم پړاو خبرې پیل کړي او ویلي دي چې پرونی غونډه یې ښه فضا کې ترسره شوه. اوروزګان کې یو شمیر سرتیري چې جګړه کې لاسته راوړنې هم لري شکایت کوي چې رتبې یې نه لوړېږي.
یو 15 مینه را باندې پټاو شوی دی، یو اول انتحاري را باندې ځان پټاو کړی دی.
اندونیزیا کې د هغې الوتکه ټوټې پیدا شوې چې پرون له مسافرو ډاکه یو سمندر کې ولوي. د دویم نیمایي د خځو پاړه پروګرام نور بس دی ته ځانګړې شوې. هله ده ملتیا مو وکړي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، کابل کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې ریاست ویان ضیا ودان او د هغه دوه نور همکاران وژلې دي. چاودنه نن سهار د کابل ښار اتمې حوزې کارتینا او سیمه کې شوې. د ازادي راډیو خبریال کابل را سره دی، ستړي مشي غرمه مو په خیر ګران همکار. د دغه چاودنې نور جزئیات څه دي؟ چارواکو یې په اړه څه ویلي دي؟
د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت وایي چې پیښه له غرمې مخکې نږدې 8 بجې د کابل ښار د کارتینو په سیمه کې رامنځته شوه چې لامل یې د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسؤل ضیا ودان او مدني فعالیت هم کوو ضیا ودان دی په دې چاودنه کې وژل شو. دا مقناطیسي ماین چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و د کورنۍ او چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې چاودنه کې د ښاغلي ودان دوه نور همکاران هم وژل شوي دي، خو د هویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویل شوي او یو بل ټپي دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون دا حمله غندلې ده. د دې کمیسون مشر شهزاد اکبر په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا نه پوهیږي چې څوک د دې هیواد ځوان او تعلیم یافته کادرونه وژني. اغلی اکبر غوښتنه کړې چې سوله هدیرو ته نه راځي، باید د وینې تویدل ودرول شي. تر دې دمه د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې یا کوم شخص په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو څو میاشتو کې ډیر شوي طالبان په لاس لرلو باندې تورنوي. د کورنیو چارو د وزارت په اعلانیه کې هم راغلي دي چې د وروستیو پیښو په تور نیول شویو کسانو په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې د طالبانو غړیتوب لري او د دغې ډلې غړي دي. دغه شان د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې په وروستیو کې تروریستي شبکې په کابل کې د هدفي وژنو په هدف باندې په کوچنیو ډلو تقسیم شوې دي او ورته پیښې کوي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي وو. ملودین صاحب کوم وړاندې چې تاسو موبایل د افغانستان په ګډون د کابل د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون په ورستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شي او نږدې هر ورځ د کابل ښار اوسیدونکو د ورته پیښو شاهدان وي. څو ورځې وړاندې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید په یو وسلواله حمله کې وژل شو. له دې نه وړاندې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي په موټر پسې په نخلول شي او چسپکی ماین چودنه کی وژل شو لدینه ورسته د افغانستان په بیل بیل ولایتونو کې خبري اعلان په نخ شول او وو وژل شول. که څوم د کورنیو چارو وزارت وای چې د بیل بیل پیخو په تړاو ویل تر لږ لس کسان نیولې دي، خو تر دې دمه د سرنويشت پاړه سنوي چې دغه قضیه سرنويشت کوم ځای ته رسیدلې ده او بل اخر د دوی سرنويشت څنګه کیږي. که څه هم د افغانستان د خبريالانو بیلابیل ټولونو د خوندیتوب او د دفاع بیلابیل ټولونو د دغه قضیه په تړاو باندې وخت نا وخت د سیړونو غوښتن کې شوی دی ویلي دي چې باید په علني ډول باندې نیول شي کسان محاکمه شي او دوی ته په اړه باندې ټول حالات په واک کې ورکړل شي او کومي سیړنې چې کیږي هغه باید له ولر سره شریک شي. خو تر دې دمم په دې اړه باندې وروستي جزئیات لا نه دي پټه شوي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې ویلې نن سهار د ماين په وچاودنه کې چې د کارتیناو په سیمه کې وشو د عام ساتنې د تصدی ویاند زیاودان او دوه نور همکاران وژل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. مخکې مو واوریدل چې په کابل ښار کې نن سهار چاودنه شوې ده، بیا هم پکې د عامه ساتنې یو ویان چې مدني فعال وو وژل شوی او دوه نور ملګري هم د چاودنې کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال دوام لري چې همدا پرون دوحه کې د دولت او طالبانو مرکچیان یو ځل بیا سره جرګه شول. دوی دویم پړاو خبرې پیل کړي او پرون ماښام دواړو خواوو وویل چې پرونی غونډې په مثبته فضا کې ترسره شوه. دا چې نور څه بحثونه شوي دي او دغه خبرې چیرته رسېدلې د جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو بل خبریال له کابل را سره دی. ستړي مشي ګران همکار، د دغه خبرو جزئیات څه دي؟ پرون دوحه کې دغه غونډه څه ډول ترسره شوه؟ څه وایي چارواکي پاړه؟
دواړو لوري وایي چې د سولې خبرو د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه باندې پرون هم د بحثونه وشول، خو ښکارا دواړو لوري د بحثونو نه خوشاله دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو سره خبرو کې دغه بحثونه مهم ارزیابي کړه او هیله یې وکړه چې دوام به پیدا کړي څو اجنډا په سم ډول ترتیب توحید شي او له هغه نه وروسته بیا هغه اصلي موضوعات یا د سولې د خبرو منځپانګه چې د هغوی ته دوی مخ ته ولاړ شي. دواړه لوري د سولې د خبرو د اجنډا دغه بحثونه اوږده بولي او وایي شاید په یوه غونډه، دوه غونډو یا هم درې غونډو سره پای ته ورسیږي او دغه بحثونه زمانګیر شي، ځکه د اجنډا ترتیب دې ته زمینه برابرې چې دوی خبرو اصلي منصبان کې تلاشي او لومړیتوبونه روښانه شي. تو بیا هغه مهم بحثونه چې د سولې د خبرو دي هغه منځ ته راشي یا هم خبرې په پیل شي او د سولې دغه اوسنۍ خبرې چې دي دغه پایله ورکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجي انوري هم ازادي راډیو سره خبرو کې د پرون ورځې خبرې مهمې وبللې. اخي ارجابي کوي وایي چې کوم مثبته فضا کې راسره شوې دي او دوی دې خوښه دي. همدارنګه نن هم دوی چې د سولې د مذاکرات په دوام باندې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه باندې دواړه دوی یعنی د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت پلاوی او د طالبانو پلاوی بیا سره کینی خبرې کوي. څو د اجنډا د اوسنی بحثونه چې دي یو لوري تر سره ورسېږي، خو مهم ټکی چې دواړه لوري د وخت خبرې شي هغه یوې فایل ته رسیدو امیدواري ده. دواړه لوري سره خبرې کوي، موږ سره خبرې کوي یا نور کوم سره خبرې کوي. دوی دغه یو بحث مهم بولي چې د افغانستان دغه اوسنۍ مسأله چې ده یا اوسنۍ بحران او شخړه چې ده یوازینۍ لارې دغه د سولې مذاکرات دي چې د همدې لارې دوی دواړه لوري غواړي چې وي پایلې سره ورسیږي. او د دې ځل خبرو په اړه باندې هم دواړه لوري نظر دغه دی چې دوی غواړي تر یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. داسې یوه پایله چې لکه بل په افغانستان کې دغه روان بحران یا ناورین یا جګړه چې ده پایله ورسیږي.
ډیره مننه. کور مو ودان په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې دوه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچانو د پرونی غونډې حال راکوه. دواړو لوريو په ورته الفاظو ټویټونه کړي او ویلي دي چې پرونی غونډې په خفزا کې تر سره شوه او پریکړه شوه چې دغه غونډې به همداسې دوام کوي. خو لا هم معلومه نه ده چې د خبرو دا پړاو به څو ورځې وخت نیسي. افغان چارواکو ویلي چې اوربند سیاسي مشارکت او دراتلونکو نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په دغو خبرو کې به یادېږي او بحثونه به پرې کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ آزادي رادیو نه اوري. آزادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو اوري. اوس هم په مکرې د ورځې اقتصادي پیښو ته
د آریانا هوایی شرکت مسولین د دغه شرکت د عوایدو له زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه شرکت تجارتي مرستیال سلیم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په 2020 میلادي کال کې د کورونا ویروس له ګواښونو سره سره هم دغه شرکت 3,400,000 عواید ترلاسه کړي دي. د نوموړي په خبره د دغه شرکت د عوایدو د لوړېدو یو لامل د لګښتونو کمول او سپما وه. د یادونې ده چې دغه شرکت په تیرو کلونو کې د مالي زیانونو خبره کړی و. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان لومړنی دولتي هوایی شرکت دی چې د کورنیو الوتنو سربیره یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم پروازونه لري. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږ کال د میوو 1,320 تجربه نوي باغونه جوړ شوي چې دا د بڼوالو د اقتصادي ودې لپاره مهم پرمختګ دی. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله ساپینن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جوړ شویو بڼونو تر څنګ بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه هم نیول شوي او د بڼوالۍ اړوند توکي او کیمیاوي سرې هم پرې ویشل شوي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست وایي هڅه کوي چې په یاد ولایت کې په مسلکي ډول د میوو بڼونه جوړ او بڼوالو ته د عملي او نظري زده کړو زمینې برابرې کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,090 افغانۍ.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو پاتشونی موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو 2 دقیقې وروسته په سمندر کې راولویده. دغې بوینګ 1,030 ډوله الوتکې د 8 عملې په ګډون 28 سپرلۍ درلودې. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته چې دا مهال راسره د ټلیفون په کرښه دی. نوري صاحب، ستړي مشئ، د دغې موضوع جزئیات څه دي؟
بله لوژن صاحب، د انډونیزیا د دغه مسافر لونکي الوتکې ټوټي په ځی لامبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې تقریبا 25 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د انډونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادي تاجانتو په یو بیان کې وویل چې د پلټون کې ټیم له خوا راپور نه ترلاسه کړی چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه خریدل کیږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې الوتکې یو شمېر ټوټي عمومي. نوموړي د دغه پیښې په اړه ویل چې په اوس وخت کې دومره ویلی شي چې دغه الوتکه راغورځېدلې ده. البته د پلټنې او ژغورنې په مخکنیو عملیاتو کې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشوک شیان هم موندل شوي وو. د انډونیزیا د سویجیا د هوایي شرکت له دغې 1,030 ډوله الوتکې سره چې 8 عمله او 450 مسافر پکې سپاره وو، پرون شنبې په سیمه ییز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمینې جاکارتا له هوایي ډګر له پورته کېدو یوازې 4-5 دقیقې وروسته تماس پرې شو او د رادار له کرښې ورکه شوه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکه سیګنالونه وموندل، د انډونیزیا چارواکو وویل چې د پوز د لامبوزونو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایت رادار تلیدش انټرنټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت شوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخکې له دې چې په 1 دقیقه کې 50 متره خپله ارتفاع له لاسه ورکړي، تر 3,350 متره پورې لوړه شوې وه. ویل کېږي دغه بوینګ 1,030 الوتکه نږدې وویشت کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالتونو کې ترې کار اخیستل کېده. خو په اوس وخت کې د بوینګ همدا 1930 ډوله الوتکې په نړۍ کې ډېرې الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل یعنی ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. هغه الوتکه چې د دې مخکې په اندونیزیا کې د الوتکې د راغورځېدو د تر ټولو لوی پیښې سبب شوې وه په 2013 کال کې د دې هېواد د لیون آیر د هوایي شرکت بوینګ 1930 نوي ماډل یعنی ماکس 8 ډوله الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د دې الوتکې د عملیې په ګډون ټولې 109 سپرلۍ وژل شوې وې. بللودین صاحب
ډیره مننه. همکار مو نوریاس نوری وو چې ویلې اندونیزیا د هغې مسافر وړونکو الوتکې ټوټې او پکې د مړیو پاتشونی موندلې چې پرون له پلازمینه جاکارتا له پورته کې 2 دقیقې وروسته په سمندر کې راولوېده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
زموږ خاک له ازادي راډیو نه اوري کې چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. پته د ازادي راډیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک د پانی آدرس دی. ورشي خوخه کې تاسو هم مینوال شي او د پانه ملیونونه مینوال لري. روزګان کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر افسران ادعا کوي چې د دوی د طرفګانو په ورکل کې درغلي کیږي. دغه تل د پوسټو او قرارګاګانو په کچا یو شمېر قومندانانو ازادي رادیو ته ویلي چې کلونه یې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دند تر سره کړي، بریاوي هم لري خو تر اوسه پورې طرفه نه دا ورکل شوی. نور په دې راپور کې اوریدل شي.
په اورزګان کې د پوسټو ځینی کمانډانان وايي کلونه د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړی کرښه کې تیر کړي، خو لا یې هم نظامی رتبه نه دی لوړې سوې او ترفیعګان یې هم نه دی ورکول سوې. په دې کې چې ځینی برحال او ځینی له دندې لرې سوي دا کوي چې د دې ولایت په امنی کمانډانۍ کې اداري فساد د دې سبب سوی چې رتبه لوړې نه سي.
یو 15 مینه د باندې پټاو سوی دی، یو اول انتحاري را باندې ځان پټاو کړی دی.
دادو تلویش کلن سید شادی چی نظامی رتبه لومړی ساتن مندی او په تورجان مشهور دی. نموڑی وای د پولیسو په لیک کې تر یوې لسیزې زیات وخت تیر کړی او د پوستو او قرارګا کمانډان پاتې سوی دی. سید شای چې د بدن ځینې برخې معلولې دي وایي 15 ځلې پرې ځانمرګي بریدونه سوي او له ګډو ماین چاودنو هم روغ وتلی دی. دی چې اوس هم د پولیسو د یوې پوستې قومندان د ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د ده تر لاس لاندې وه اوس یې رتبې تر ده لوړې دي. سید شاهي ادعا کوي چې د اروزګان په امنیه قومندانۍ کې طالبان نفوذ لري.
که یو ډګروال د طالبانو په لیکو کې هلته اوسېږي دا موږ ته د منلو وړ نه ده او دا زه فکر کوم چې دغه زموږ خبرې دا تاییدوي چې دا د طالبانو دپاره کار کوي. نقش نشانی دی په دغه کې چې دی نه غواړي چې دغه خلک یو مقدار ته ورسیږي، ولی ولو دی پر د مخفي کارم چې کړ دی چې د دولت د لیکو څخه وباسي. دا موږ ته دغه
سید شاه د هغه کسانو نمونه نه اخلي چې ادعا کوي چې د طالبانو سره لاس لري. د اروزګان د امنی کمانډانۍ چارواکو که څه هم د سید شاه د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته له تبصرې کولو ډاډه وکړه، خو تر دې مخکې دا رد کړې وه چې د اروزګان په امنیه کمانډانۍ کې دي د طالبانو نفوذي کسان واوسي.
لس کسه 12 زخمیان ورکړي دي په شیر ښار کې. دا ګرد دنیا په خبره ده. زما نوم حاجي میرزا دی.
دا بې 15 کلن میرزا محمد دی چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د بېداغ سیمې اوسیدونکي دي. هغه د خپل کور تر څنګ په جوړه سوې مرچل کې ناست وي او وسلې پاکوي. نوموړي وایي که څه هم له رسمي دندې لرې سوی خو بیا هم د خپلې سیمې ساتنه کوي. میرزا محمد ادعا کوي چې د حکومت د پیل رئیس د پوستو او قرارګا د کمانډان په توګه یې دنده ترسره کړې، خو نه یوازې دا چې د حکومت لخوا تشویق سوی نه دی او ترفیع نه دی ورکول سوی، بلکې په امنیه قومندانۍ کې پخوانی بست هم ورک سوی دی.
زما په دغه وکاله د 8 کاله کېږي چې زه بس نه لرم. تا
ترپیه می نده کرده دا از مر ترپیه چیزی در روزگان در ولایت اگر در پرخیش پر خاله جه نو آراغ چوک وزیپه اجرا که در نظامی خلق اگو تا پاملرانه نده سوی انا چاور تا کرده دا دا واس خلق چیزی دا اگر دا یا پرشوت وار نکه زر رشوت نسمر کواله.
میرزا محمد له مرکزی او ولایتي ادارې غواړي چې دوی ته د حقوق ورکړي. هغه وایي حساب دې ورسره وسي، که یې خدمت کړی وي ترفیع او باس دې ورکول سي، او که یې نه وي کړی حساب دې ورسره وسي. د اروزګان د امنیې قمندانې له چارواکو سره مو د دې افسرانو د شکایت په اړه تماس ونیوه، خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. خو تر دې مخکې د اروزګان والي محمد عمر شیرزاد منلې وه چې د دې ولایت په پولیسو کې اداري فساد شته او د شته نامنوی یو سبب هم همدا فساد او د خیالي پولیسو موجودیت دی. شیرزاد ژمنه کړې وه که په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې د فساد مخه ونه نیسي نو دنده به پرېږدي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیویي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات rferl.org.
اوس هم له غزنی درته یوه جالبه کیسه لرو. عزیز الله اوس د سړک پر سر نه بلکې په سړو خونو کې بېوزلو ماشومانو ته درس وایي. عزیز الله قادری هغه رضاکار ښوونکی دی چې خپلو لسګونو زده کوونکو ته یې له باد و باران او واورو څخه سرپناه موندلې. د ده ډېر زده کوونکي ماشومان او د بېوزلو کورنیو هغه یتیمان دي چې د ښار په واټونو کې سپیلني دودوي، د خلکو بوټونه رنګوي او یا نورې مزدورۍ کوي. عزیز الله قادری تر دې مخکې د ماشومانو ته د سړک پر سر درس وایي. نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
ملالۍ تقریبا اته کلنه ده. دا په غزنی ښار کې له خپلو دوو وروڼو سره یو ځای کرۍ ورځ د خلکو د بوټونو په رنګولو تیروي او له دې لارې خپلې بېوزلې کورنۍ ته خواړه مومي. خو ملالۍ مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لویه لاره د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خیځي. داله لسګونه هغه نجونو او هلکانو سره یو ځای په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسؤلیت ورتر غاړي دی. دا ودانۍ هغه خونې چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي، که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي خو بیا هم خونې سړې دي. لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هرانونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی. خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپنا لاندې زده کړې کوي. عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي، خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولېږي. دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو، خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي. د قادری زده کوونکي ډېر هغه بېوزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشهیي موادو روږدي دي. دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي. قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري.
پنځه یا څلور میاشتې مخکې ما دوی په یو پارک کې را ونډول، په پارک کې مې درس ته ویل. د هغه نه وروسته د پارک مالکان چې کوم د هغوی په اجاره نیولی وو، زه د پارک وروسته د شاګردانو سره بیا مې د سړک په ځای تخته درولې وه ورته او پښونه مې ورته ورکړي ولو. نو اوس مې دوی ته الحمدلله دوه تاکه نیولې.
قادری وایي د دغه ماشومانو د ښه راتلونکي او زده کړو ورکولو لپاره د ښار له ځینو تجارانو او نورو کسانو څخه پیسې راټولوي.
لاسنیوی یا زموږ کومکونه ځینې ملګري دي چې وظیفې لري، تجاران دي، هغه زموږ سره کمې کمې مرستې کوي.
دا قادری په خبره د دې ماشومانو شمیر تر سلو تنو رسیږي چې عمرونه یې له وتر ولس کلونو پورې دی. پنځلس تن نجونې هم پکې دي. د افغانستان په شهرونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بې وزلۍ اړ کړي او په کم عمر کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسؤلیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي، خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړې کارونه درانه دي. پر حکومت او مرستندویه ادارو سربیره د قادري په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولی سي د دې ماشومانو درانه پیټي سپک او د ژوند لوری په ښه خوا وربدل کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دویمې نیمایي ته ورسېدو، 12:30 بجې دي. اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابل د نننۍ چاودنې په غبرګون ویلي چې د خلکو وینې تویول باید ودرېږي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د عامه ساتنې د تصدۍ د ویان زیاودان په شمول د دوو نورو د درې نورو کسانو د وژنې په غبرګون پوښتنه کړې چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر له منځه وړي. هغې زیاته کړې زموږ هم نسلي وژنې او د حرف په مخته وړلو سره یې راتلونکي ته هیله من دي. زیا ودان او د غدو همکاران نن په کارتیناو سیمه کې په یو چاودنه کې وژل شول. ارګ ماڼۍ هم په یو اعلامیه کې دغه پیښه غندلې. د ملي اردو د 211 پامیر قلي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو په بمبار سره 8 وسلوال طالبان وژلي او 9 نورې ژوبل کړي. طالبانو کوم غبرګون نه دی ښودلی. د انډونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سری ویجایا شرکت بوئنګ 130 الوتکه پرون له رادار ورکا او په اوبو کې ټوټې پیدا شوې دي. د امریکا د استازو جرګې هلې ځلې ډېرې کړي چې راتلونکي اونۍ ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا شي. او د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون وویل د دغه هیواد مرستیال ولسمشر مایک پینس د جنیوري په 6 د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي.
لدې سره د دغه خبرونه خبری مسایل پای ته ورسید. اوس هم ملالۍ بشیر سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د خزو لپاره ځانګړي پروګرام نور بس دی وړاندې کړی. ملالۍ جان ستړي مشه.
سلامونه لودین صاحب، ډېره مننه. اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شراغلست.
نور بس دی
شکسته سکوت
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفد ولس شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام لرو چې زملالۍ بشیر به پر مخ وړم. نن د افغانستان په یتیم خانو کې د کوچنیانو په ځنګړي توګه د نجونو پر برخلیک خبرې کوو. زموږ لمړی میلمه په دې خبرونه کې نجیب الله ببرکزی صاحب دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مسؤل دی. ببرکزی صاحب همداراز له موږ سره پر لیکه دی، له دوی سره به د خبرو پیل وکړو. مننه ببرکزی صاحب، لومړی دې تاسو ته سلامونه ورسیږي او خبرونه ته شراغلاست.
سلام، زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د لارې ټولو د ازادۍ رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه
ببرکزی صاحب، تاسو خو زموږ اوریدونکو ته لومړی په دې اړه د بشري حقوقو د قانون د مخې وایست چې د یتیمانو حقونه په ټولنه کې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. زه باید عرض وکم چې متاسفانه پیرو ناخوالو په هیواد کې تر ټولو زیاته صدمه ښځو او ماشومانو ته اړولې ده، په خاصه توګه هر هغه د سچې کیږي مستقیم یا غیر مستقیم د غیادسي په هغه د حادثه کې یو ماشوم څو حقونه نقص کیږي، کدا یتیم کیږي، کدا زخمی کیږي، کدا ته مالیات ورپېږي، او کدا د ښوونه او روزنه د بهیر څخه کیږي، او کدا بې ځای کیږي. یعنی په ټولو کې زیاته صدمه او زیات توان ماشومانو ته ورسیږي. متاسفانه په تیرو کلونو کې هم دا اوس هم سره روان دي. ماشومان د مختلفو کټګوریو په ترڅ کې ځانمنون کې اواز پذیره ګروپونه دي چې د درویشتو په شاوخوا کې دا ګروپونه موږ کولای شو چې تقسیم کو. یو ګروپ یا ماشومان دي یا هغه اواز پذیره ډله چې دوی په روزنتونونو کې یا په پرورشګاو کې ژوند کوي، دا دولتي پرورشګاوي یا مثلا خصوصي پرورشګاوي. په دغه کې تر ډیره حده پورې داسې عیسائی شته چې د لسو دولس زرو په شاوخوا کې ماشومان په ټول هیواد کې په دغه روزنتونونو کې ژوند کوي، څه یې دولتي دي او ډېر کم محدود یې د خصوصي روزنتونونه دي چې هغوی ماشومان هلته ساتي. باید عرض وکړم چې ډېر داسې ماشومان دي چې هغوی مثلا دواړه والدین یې د لاسه ورکړي دي. ځان ماشومان په دې یتیمخانو کې داسې هم شته چې یو والدین یې د لاسه ورکړی، او په ډېرو مواردو کې داسې ماشومان شته چې د فقر او د تنګدستۍ نه یې مثلا کورنیو دوی دې ته اړ بستلي دي چې دوی ډوډۍ نشي ورکولی یا نفقه یې نشي رسولی یا د ښوونې او روزنې هغه امکانات چې دی نشي برابرولی دوی دولت ته ورسپارلی دي یا دغه یتیمخانو کې په اصطلاح دوی شامل کړي دي. ولې په هر حال د دوی ستونزې ډېرې دي په هیواد کې. ځینې یتیمخانې د دولت یعنې دولتي یتیمخانې چې دي هغه مثلا معیاري دولتي او تعمیر چې په هغه کې ټول امکانات د ماشومانو دپاره وي متاسفانه چې په ډېری ولایتو کې نشته. مثلا معیاري خدمتونه چې دوی ته ورسوي هغه نشته، او په ورته توګه نور د هغسې ستونزې دي چې د ماشومانو چې د دوی په ژوندانه پورې تړلي دي او په روزنتونونو کې لکه د یو دوهم کور په حیث باندې چې دوی وده وکړي او پرمختګ وکړي او د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه حقوق چې دوی ته باید ورکړل شي تر ډېره حده پورې هغه نه تطبیقېږي. ولې بهرحال هغه د هغه ژوند پکې کوي چې د ځینو حوادثو او د ځینو آسیب پذیرۍ نه پکې خوندي وي. بلې
ببرک زی صاحب، د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف راپور وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 او 6,00,000 کوچنیان یتیمان دي، او په بیلابیلو ځایونو کې د خپل ژوند شپې او ورځې تیروي. ببرک زی صاحب، ستاسو د راپورونو له مخې چې تاسو ته راځي، ستاسو ادارې کوم معلومات راټول کړي دي په افغانستان کې په روزنتونو کې د کوچنیانو ژوند څه ډول دی په ځانګړې توګه د نجونو؟
دغلته په روزنتونونو کې ما مخکې تاسو عرض وکړه، هغه روزنتونونه چې دولت په ولکه کې دي یعنی دولتي روزنتونونه دي. مثلا په کابل کې دوه دولتي روزنتونونه دي چې د شهر د جنکیو او د الکانو بیل بیل دي. په ځینو ولایتو کې لکه هرات او قندار او ننګرهار یا نورو ولایتونو دي چې دولتي تعمیرونه لري، یعنی هغه ساحه فراخه ده. په ځینو ځایونو کې حتی روزنتونونه شته نه، په ځینو ځایونو کې مثلا پکې یو کرایي ځای کې وي، یا په هغه روزنتونونه چې دوی دولتي نه دي مثلا خصوصي دي. د دې ستونزې خو یو د معیاري تعمیرونو نشتوالی ده. په عین زمان کې په دغه روزنتونونو کې کله چې ماشومان د 13 کالو څخه مثلا ټیټ ماشومان دلته ساتل کېږي، په دغه کې د روانشناسۍ لپاره داسې مسلکي استادان چې دوی ته روزنه ورکړي متاسفانه نشته. مثلا په ځینو روزنتونونو کې ښځینه معلمینې چې هغه د ماشوم سره فیصله هغه برخورد لږ توپیر کوي، مهربانه وي، هغه نشته. مثلا د دوی هغه په خاصه توګه مثلا د اوس هغه ماشومان چې په هیواد کې ذهني معلومات لري، مثلا هغوی په ځنې کړه وړه په خپل اختیار کې نه دي متاسفانه. هیڅ یو روزنتون نشته، نه دولت په ولکه کې شته، نه د خصوصي یو روزنتون په هرات کې چې هغه څو کسانو خیر او خلکو هغه ماشومان چې ذهني معلومات لري هغه په اصطلاح هغه داون سندروم چې ورته وایي هغه شته. د نور په ټول هیواد کې حتی د دوی معیار معلوم نه دی، د دوی هغه تعداد معلوم نه دی چې په کومو ولایتو کې دغه ماشومان چې ذهني معلومات لرونکي وي هغه یا مثلا یو بل لوی سړي ته ارتیا لري، لکه یو پایواز په توګه، لکه یو دستیار په توګه دغه څه ماشومان وساتي. متاسفانه تر اوسه پورې دولت نه دی توانېدلی چې دغه یو مرکز جوړ کړي. په ژمي کې د سړو خونو، د تودو خو مثلا د لرګیو، د بخاریو نشتوالی، مثلا دوی سره تاوتریخوالی کول او دغه څه په ځینو کې مثلا دغه سره پورونه شته دي چې وضعیت یعنی ډېر ښه نه دی، بلکې ښه دی ولې ډېر ښه نه دی. مثلا هغه ماشومان چې په دغه ځای کې اوسېږي د حرفي زده کړو لپاره، په دا چې دوی د 13 کالو څخه چې فارغېږي بیا دوی بیا نو باید په خپلو مټو متکي ولاړ وي. ډېر زیات د حرفي د زده کړو امکانات ندی برابر شوی د دوی د تفریح او د رشد او د بقا لپاره، مثلا ندی داسې پمکنی ولی ندی، ولی په ځینو ولایتونو کې بیا ځینې میدانونه د سپورت یا مثلا ځینې حرفه ای زده کړې چې موږ نظارت کوو د دغې مراکزونه په میاشت کې دوه وارې هغه بیا په نظر کې نیول شوي دي. ځینې ماشومان د دې روزنتونونو نه فارغ شوي دي، مثلا لوړو زده کړو ته ارتقا کړې ده. ولی یوه ستونزه دا ده په خاصه توګه د جنکو لپاره دلته دغه داخله کول یا لیګل د روزنتون لپاره شرایط لږ سخت دي، یعنی په اسانۍ سره سړی نشي کولی چې دغه ته لاړ شي. ډېر رسمي مراحل لري، ولی کله چې بیا فارغېږي هغه بیا ډېر اسانه وي. مثلا یو ماشوم چې دوی هیڅوک ونه لري د تعریف له مخې، هغه څوک چې اتلس کاله تکمیل کړی نه وي دا ماشوم دی. نو سړی چې اتلس کاله یا ورځ کم اتلس کاله چې تکمیلوي، نو پرون دی ماشوم، نن د اتلسو کالو شو، دی لوی سړی شو. د ده دپاره چې مثلا څوک ونه لري، دی بېرته د اوسېدو ځای ونه لري، یعنی هغه د ماشومتوب له دورې نه یوه ورځ تېره شوې ده، مثال خبرې، دی بېرته د هې ځای نه ځکه ویستل کېږي چې تا د اتلسو کالو څخه سن تکمیل شوی دی. دغه یوه لویه ستونزه ده چې دغه ماشومان به چېرته لاړ شي، په خاصه توګه د جنکو دپاره. په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې مثلا یوه جنکۍ چې وړې دي هیڅوک نه لري، هغه د یتیم چې مور او پلار یې نشته شامل شوي دي. دا چې بیا ځوانۍ ته نږدې کېږي، لوی کېږي، پیغلې کېږي، د اوولسو شپاړسو پنځلسو کلونو په منځ کې چې هغوی یا مثلا اوولس کلن شي، بیا دلته دا مور هم پیدا کړي، پلار هم پیدا کړي، ترم پیدا کړي، هر څوک د دې د هغه دپاره وي چې دا اوس موږ ته را تسلیم کړه، چې هغه بیا ډېر یو مغلقه پروسه ده چې دا چیرې ځي، د چا سره ورکول کېږي، په دې باندې کوم ځای ته ځي، آیا دا خلک مسلون دي نه دي مسلون، دا د دې واقعا خپلوان دی که نه دی. پروسه یې لږ سخته ده، بیا ډېر خلک دغسې تقاضا کوي. په عین زمان کې دغه هم یوه ستونزه ده چې دوی د اتلسو کالو څخه چې مثلا اوړي څه تدابیر او څه برنامې ورته نیول کېږي چې دا څنګه باید وشي. دغه هغه ستونزې دي چې په روزنتونونو کې د افغانستان مثلا دي. دوی په څلورویشت ساعتونو کې پنځه اتیا افغانۍ هغه لري، په اصطلاح هغه یا شوی باته لري د دوی د خرڅ دپاره. دا په هغه روزنتونونو کې چې تعداد یې کم وي دا کافي نه دي، دا بس کېږي نه، ولی په هغه روزنتونونو کې چې تعداد زیات وي د هر یو شاګرد دپاره که هلک وي که جلۍ وي پنځه اتیا افغانۍ بیا یو څه شی کېږي. ولی یوه بله ستونزه دا ده چې دغه خلک چې د دې دغه یا شوی باته او خوراکي توکي قرارداد کوي، دغه هغه قراردادیان دي چې مثلا په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې دا د زورواکي یا د رسوخ خلک دي، هغه په اصطلاح دغه قرارداد یې خپل کړی دی. او په ډېری مواردو کې چې سم خواړه یا سم شان مثلا دوی ته وارد کړي یا مثلا رای وړي د قرارداد له مخې، د مینیو له مخې، هغه څه چې په مینیو کې دي، هغه غذایي مواد د ماشومانو د وده لپاره، هغه متاسفانه په ځینو مواردو کې سم نه عملي کېږي. په ځینو مواردو کې مثلا د که څه هم دغه ستونزه اوس حل شوې ده، په ډېرو روزنتونونو کې هغه د اسلامي ارشاداتو له مخې د یتیمانو سره چارواکي یا هغه معلمین چې هلته دي ښه رویه کوي، پخوا لږ څه ستونزه موجوده وې، ولی اوس د دوی رویه د ماشومانو سره بیره د محبت څخه ډکه ده، ماشومان د دې نه راضي دي. ولی په ځینو مواردو کې چون ما مخکې هم تاسو عرض وکړ چې خپله د روزنتونونو چارواکي، معلمین، هغه مسؤولین په څنګ کې چې یو ماهر روانشناس وي یا مثلا هغه څوک چې په ټولنه کې څنګه به دا ماشومان مدغم شي، دغسې یو سړی د نشتوالي په شتون کې چې دی نه وي، بیا لږ ستونزې هغه کېږي چې ماشومان باید په دغه دوره کې عینن لکه په یو کور کې، په یو مکتب کې، په یو پوهنتون کې چې یو سړی زده کړې کوي، هغه بیا د خپل سلوک په ژوند کې ګرځي. متاسفانه د درس روانشناس د نشتوالي له امله ځینې ستونزې شته دي. نو دغه هغه د هغه یو کلي تصویر د روزنتونونو په هیواد کې دی. په ځینو مواردو کې ځینې دولتي تعمیرونه په معیار سره برابر جوړ شوي دي، ولی په ځینو لرو پرتو سیمو کې د امنیت د نشتوالي له امله بیخي روزنتونونه نشته، کوي مثلا په ډېر محدودو ځایو کې دي چې هغه کې بیا نو د رڼا او د تفریح او د اخبار او د رسنیو او د راډیو او د سپورتي میدانونو او خپله د ځینو کورنۍ سره د دوی لیدل، کاته، تماس او رابطه دغه شان محدوده وي. بله،
ډیر مننه ببرکزی صاحب. زما یو بله پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې کوم خلک چې اولاد غواړي وی روزي یا د دغو روزنتونونو څخه کوچنیان واخلي په فرزندي باندې، آیا دا پروسه امکان لري؟ او بل دا ډول کوچنیان چې په خلک په فرزندي اخلي، آیا خلک ډیر هلکان اخلي کنجونی هم اخلي؟
زه فکر کوم چې دا موضوع د هواد د افغانستان د سرپرستی د قانون لاندې چغه بیل او قانون لري، څو کولای شي هغه د دولت سره د یو محکم با صلاحیت محکمې سره د پولیس سره د دې سړي د استوګنځي او د سړي یا ښځې هر څوک چې اخلي د یو تاریخي بیکګراوند یا یو کلیرنس باید ولري چې هغه څوک دی، او هغه بیا په هره میاشت یا په معین وخت کې پولیس ته یا محکمې ته د دغې حال ورکي د دغه د سرپرستی د قانون لمخه کولای شي. ولی په مجموع کې ځنې موارد شته دي چې خلک د روزنتونو نه خو داسې گزارشونه موږ ته نه دي راغلي چې د روزنتونو نه څوک واخلي. ولی د ځنو شفاخانونه د ولادت په وخت کې هغه میندې او پلرونه چې مثلا دوی ماشوم دنیا ته راوړی دی او بیا د شفاخانې نه تښتېدلی دي یا تللی دي، بیا په دغه څه موارد کې ځنه خلکو مراجعه کړې ده. ولی هغه هم د سرپرستۍ د قانون لمخې چې هغه بیل باس دی، د هغې لمخې زیاتر خلک غواړي چې ځان ته الکان واخلي، خو هغه داسې اسانه نه دي چې په اصطلاح دوی ځان سره وساتي. طویله پروسه لري د سرپرستۍ د قانون لاندې کولی شي. بلې
ببرکزی صاحب، ډیر زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو نجیب الله ببرکزی اوریدئ چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مشر دی. اوس هم ورزو د عبدالفتاح احمدزی صاحب پر لور باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند. دوی له موږ سره پر همدې موضوع باندې نن په دې خبرونه کې خبرې کوي. له دوی څخه به پوښتنه وکړو چې د کوچنیان چې په روزنتونو کې روزل کیږي، دوی څرګر ول د کار زمينه ورسته د ژوند په مختلفو پړاوونو کې برابرېږي. احمد زئی صاحب، خبرونه ته شرغلاست.
ډېر زيات مننه. زه خپل سلامونه ونې کې له تاسو او ساسو د خبرونه قدرمن ملما او ټول درنو اوریدم کته وړاندې کوم.
احمد زئی صاحب، له تاسو هم مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې خبرې کوي، وخت مو وېستي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د روزنتونو چې پکښې یتیمان روزل کیږي، د دغو کوچنیانو په ځانګړې توګه د نجونو برخلیک څه ډول کیږي چې دوی غټان سي. ستاسو څخه به پوښتنه وکړو چې دا ډول کوچنیان چې د روزنتونو څخه فارغیږي، یعنی دوی هلته غټان سي، بیا د دوی آینده څه ډول وي د کار موندلو په برخه کې؟ که تاسو یو څه زموږ اوریدونکو ته وایست.
دغه د تمنه تاسو پیږی چې افغانستان د سیو هیواد دی چې له څو لسیزو نه راپدې خو موږ د جګړو شهیدان یسو، او دا جګړې د بایس کړي د لسیزو څو پر موږ په خپل ټولنه کې هغه نخوال مهم سره په لومړی قدم کې پر ماشومان او خزینه باندې ده. اوسه کې هم د جګړې مرا مسئله کېدل زمونږ قرارداد ډېر نازوي ماشومان لګړو سیستم کړی دي، چې او د کارونو یا شاخه کارونو کول دي چې کومه له نهایت مجبوریت او د فقر نه لپاره دي.
احمد زئی صاحب،
خپل ماشوم کار کوي.
بله، ډیره بخښنه دی استاس ژغ مشت سم نه راځي قطه کیږي. کته سی یو داس ځای کې یاس چې سیګنال سم سي د ټلیفون مهرباني وکړي.
زه هیلمند چې اوس کوم درې اوس سب حساب وي.
بله، و سمسو
زما راکمه لري
مهرباني
وکړي. نو یو مهم ارت دی هم دغه ماشوم دي چې درانه کارونه یا هم کارونه کوي پټوله نه کله چې هغه د فقر له وجې نه رامنځته کیږي، او بل اخره کورنۍ څنګه کوم عاید لري هغه ډیر کم دوی کار کول تاسو. بل اخر زموږ هغه ماشومان چې دوی خپل مور او پلار د لاس ورکړي دي، د کورنۍ سرپرستانه د لاس ورکړي دي، دوی به سرپرست دي، دوی نو نه لري څوک چې دوی وساتي، یا هم کی ساتي کاکا ماما یا بل یا د سړي کورنۍ ځینې غړي چې دوی ساتي. نو دوی به مجبور کیږي چې کارونه ته واسه دوی باندې ظلم کیږي، دوی باندې د یعنی د جبر کارونه ور باندې ترسره کیږي، دوی بل خلک د ټولنې قرباني کیږي. صدا موږ دوی ته څه کله لاسه پیدا کوو، موږ هڅم داده موږ غوښتنه په ټولنې کې هم داده چې کته سي دا شان ماشومان ویني موږ ته ورسوي، ترڅو موږ دوی پروزنترونه کې وساتو. د روزنترونه په برخه کې زبتاسو هم سم کنه محل شو خو تقریبا بلز در تن ما شومان این جونی هم حلکان در افغانستان گود گود که چه مونگا فعال روزن تونونه لرو دوی ساته نکیگی و پغزه که دوی پاله نکیگی او تا سیدی دار در کمز پروزن تونونه که مونگا خوشبختانه بیرسم چه یا و دیر که فضا را مسته کرده یعنی دی دی دیر خو کورانه یونه ما ایچه خبر کوالی سی مویم چه یا و که فضا را را مسته سویده دوی دیر که جون لری دیر که امکانات متبره بر کرده حتی مده دست دقی امکانات سنن دی زون پکچی دی دمگو غزه و دی افغانستان نور ولایتون و پکچه باندی هم پخیر سره لیکن خوشبختان منگ دی افغانستان پر طور ولایتونی که روزن تونو نلرو پر غزه ای که دو دوی دی پاره د خوانزی زدکلی چل لومری تولگی نه تر دولسم تولگی پری دا زدکلی رو تا برابر سی بیدیم دی فریو هرلوی زدکل موضوع دیره مهمه دا چل فریو هرلوی زدکل کم تیک تستاس دیره مهم و اشاره و کرسی دی کار کولو موضوع او ترڅنګ دغه د بهرنۍ ژبو زده کړه د کمپیوټر زده کړه د دوی د روغتیايي چارو پالنه ده د دوی د سپورت موضوع ده دا هغه ټول مسایل دي چې موږ په ټولنه کې بلروي دوی ته هم برابر سوي دي دوی له قانون لاره نه تر اتلس کلنۍ پورې موږ مسؤلیت د دوی نه ساتنه کوو لیکن اوس بیا څه په خپل اجرات ما ولسمشر هغه کومه خاصه پاملرنه چې دوی دپاره لري ډېره خاصه پاملرنه چې دوی دپاره لري یعنی تاسو وګورئ چې د اختر په لومړۍ ورځ باندې چې کر ولسمشر خپل د اختر لمونځ ترسره کوي ځینې مشران سره څه ګوري نو د ډوډۍ غرمې ډوډۍ د روزنتونونو له قدرمنو ماشومانو سره یو ځای دوی نوشیجان کوي او تر څنګ دغه ورځ نور باقي ټول دوی سره دوی تیری د دوی دپاره خاص اکاونټونه جوړ سوي دي چې د دوی د اختر مبارکي ځینې نورې مرستې څوک څه نقدي مرستې کوي د دوی هر یو اکاونټ ته ځي د دوی دپاره هغه اکاونټونه د خاصې پاملرنې چې خپل ولسمشر دغه نه یعنی نظارت کوي او پښتنه کوي تر څو په دوی په سی سی وی چې دوی هغه کله چې د روزن ترون نه وځي نو صدقه د دوی لپاره یو ډاډ ګیرنه وي او شای ورته وي تر څو چې دوی کله روزن ترون نه وځي دوی دغه اکاونټ کې کومې پیسې لري فنی حرفوي زده کړې تر سره کړې ده د خوځي سند فراغت لري دا هغه ټول مسایل دوی سره ډیر لوی مرسته کوي مګر اوس کومه پاملرنه سمو لري چې جلال پاپ رئیس جمهور ته لري دوی معرفي کوي چې ځینې پوهنتونونه ته چې په دې پوهنتونونو کې څنګه تړونونه ورسره لرو چې تر سکرنې نه به ورسته په دې ماش به یو څنګه ماش به هم لري په پوهنتون کې به کار کوي او تر څو شپې به کې به دوی هغه ځای کې به زده کړه هم کوي یعنی د پانتون سند به هم دوی ترلاسه کوي سره هم ډیر مهمه او اساسي ټکی ده او د انجونو په برخه کې چې موږ یو ډیر نامتو او ښه پانتون چې لرو په نوم د مورا له هغوی سره یو تړون لرو او انجونې هغه ځای ته معرفي کیږي د کانکور د لارې نه دوی هلته بریالي کیږي چې اکثر انجونې اوس هلته په غځای کې زموږ تپ پوهنځی انتخاب کړی ده او دوی په پاتلو کې انشاء الله زموږ د هیواد ډاکټر سیوانی وي او دوی په ځکه کې لایلیه دي ټول امکانات زموږ د وزارت لخوا متفره هم سوي دي او دوی په غوږ کې یعنی په وړیا توګه به تاسو درس وي یعنی ټول امکانات موږ ته برابر کړی دي دوی باندې هیڅ فشار نشته ده لایلیه د ټول درسونو ته برابر سوي دي یعنی دوی کله چې هغه دي په انتون هم فارغي کې یعنی دوی په تړمنه ځکه چې په غوږ کې دوی دې ته اړتیا نور نه لري چې دوی ته دولت لاس وکړي چې دولت دوی سره مرسته وکړي او دولت دوی بلخره ځای ته بیا ویداري کې یا بلخره د کارمندان د پاره ته کار وکړي نو دوی سره د لری نام خدا تک او د هر اصل دوی کور دی نو څه کوي چې خپل ځان ته وکړي او کراتلم کې جوړ کړي
مننه احمد زئی صاحب پر شمه معلومات مزمر اوریدونکو ته ورکړل په دې اړه چې په افغانستان کې په روزنتونو کې دنجونو او دالکانو شمیر آیا معلوم دی تاسو په دغه اړه کوم ارقام لري
یقینا چې آمار شته ده خو دغه مهال ما سره کاش زه مخکې خبر وای خو ما به انشاءالله تاسو ته دقیق آمار بخښیو لکه موږ دقیق آمار لرو بله هو ما کلک فرصت لدهی ما به انشاءالله در مربوطه برخی نتاس در مار رخیصیو لیکن پر مجموع که ما تاس تو بیلی چه لحظ داره تن ما شمان منگل رو چه اینجونی احوال کاندی او خواله داده چه اینجونی یو غش میر اینجونی دی چه پی دی روزان ترونی که یعنی در فضا دیده نست داده چه منگو ویو چه نه اکثریت حال کاندی او در فضا جورسه ویده ناری نو دی فالده نه مخواله دا ته یو ډیره فضا ډیره پاکه فضا ډیره افغانی فضا یا اسلامی فضا د انجن هم جوړه ده د نسوی فلزان ناراحت احساس کی او ګوکه دوی ځان یو ډار کې یا هم په یو یو خدای مطلب یو بد حالت کې احساس کی دا فضا نه سره او ډیره خفه فضا دوی په جوړه شوې ده.
احمد زی سیب تاسو د لوړو د کړو خبره هم وکړه او هم دار از د حرفوی د کړو خبره مو وکړه انجونو ته په ځانګړي توګه تاسو مشتوایس چې انجونو ته څه ډول حرفوی د کړو ورکول کیږي دا چې لوړو د کړې کوي بیا په هنتونو ته لیجل کیږي هغه یوې خواته او حرفوی د کړې څنګه دي
من خو په مجموع کې څو مختلف رښتې لرو هغه د هر چا کوم رښت په ځان د انتخابوي او کولی شي چې خپل ځان پکې بریالی ویني او کوم ځای په ځان داسې یو څه ویني چې بلخره ما راتلونکی په دغه برخه کې په دغه رشي کې به ډېر کې وي د دوی لپاره مخصوصي ډېر دوی کوښښ د حیاتي لپاره چې دوی حیاتي زده وي او چې اوس موږ نوې یو رشته چې اوس د آرایشګري ده هغه هم په خیر سره د افتتاح په حال کې ده دوی دې مې راوړل دي روزا ټولونه نه بلکې داس موږ د ماندنې بس هم د څاکټره انجونی او خزینه وي د حیاتي او ګلدوزي او د لیاریشګری د پارک د لپاره دوی دې مې راوړل دي او ډېر کوښښ دي هم د وخت لپاره کوي بلکې دوی د نورو مرشتو څخه موږ نورې رشي هم دي مینه لري هم اقلیت کې دي اکثریت هم د وخت لپاره
ش احمد زئی صاحب ډیر مننه بلخ پښتنه می دغه د چې کتا سو په دې اړه معلومات لري ځکه چې شاید برخه تاسو سره تړاو نه ونه لري خو د نورو وزارتونو سره او د نورو ادارو سره په تړاو د ډول خلک چې غواړي کوچنیان واخلي په فرزندي باندې هغه د پښتنه می مخکې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کوچنیانو د برخې مسؤل څخه هم وکړه د دغه کوچنیانو برخلیک څنګه وی خلک آیا دا ډول کوچنیان په فرزندي اخلي او په دغه کوچنیانو کې خلک هلکان ډیر اخلي کنجونی
اخه دا یو مهم باز دا چې په تیرو کلونو کې دا مسله ډیره زیاته وه او په تیرو کلونو کې چې موږ د قانون اخلي په وخت کې یو څه غنی هم نه وو سونه زمو د لودلې لیکن ما پوهم چې تر هغه په خپل سری ډیره وه هر څوک څه خپل مسئله زه پروژه موضوع کې ورم او مې چې دا مشه په وخت سره لیکن نو اوس دا د دې د کوم څه د موضوع منشته ده او که څوک وړي چې یو مشه په شکل د فرزندي وخت نو دا څنګه دا موضوع راځي کوم محکمې ته هغه هم په لومړي کې چې مشکل دې په محکمې ته ولر شي د محکمې حکم بولرو د ماشوم کورنۍ سره لومړی هم ډېر کوم غړي
بلی احمد زئی صاحب تاسو ژغ قاته سو زموږ
هله من دم څه وی وی مونږ مهم شت د کورنۍ موافقه ده چې په لومړي قدم کې کورنۍ څه غوښتنه لري آیا کورنۍ غواړي کورنۍ رضایت دې تلری د مشوم فرض دي د لوی توبر کې نو کورنۍ رضایت بلوده بیا موږ په دې اساس به دا مسؤل لیګ او محکمې ته چې محکمه رسمي خپل حکم صدروي او موږ به درناوی کوو د محکمې حکم ته او په هغه اساس باندې مشوم ورکول کېږي کوم کس څه کوي او اوس اگر چې دې موضوع دومره وختنه نسته ډېر پټی ټکه باندې دا ډېر پټی روزنه څوک نه غواړي دومره کغواړي موږ څه دا کوم ټایم راهل د محکمې دا او توایو به دوی پیږي لکه چې ځینې خلک کې وختنه کوي او په خوانی فکر باندې د څه ګواکې راسه او یو ماشوم در راسه وی ګوره خوخ کله کې څه څوک میواخلي څوک سترپری او شي اخلي په خو کې دغه یو موضوع په تیر کلونو کې ته اوس خوشبختانه منګه په دې برخه غنی قوانين لرو د قانون لاره منګه غنی اوس دیتا یعنی منګه مخصوص ته محکمې مثلا قوانين ورته تشکیږي دا داخل کې انصراف کوي او نیپوري
ډیر زیات تمننه ستاس د وخت څخه احمد زی صاحب اوریدونکو تاسو د عبد الفتاح احمد زی صاحب خبري اوریدلې دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان دی د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو خبريږي ازادي رادیو شاوخوا 15 میاشتې مخکې د شذو لپاره ځنګړي پانی پرانیسته چې په دریو پښتو ژبه خبريږي د ازادي رادیو په دې ځنګړي پاڼه کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي په دې برخه کې د راپورونو ویډیوګانو بحثونو مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي د دې پاڼې لالارې به د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د شذینه هنر بیلګې هم تاسو لیدلای سي لمش سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برښنالیک شریکولای سي ازادي ویب @rferl.org او د دغو برښنایی پانو پته د pa.azadiradio.com/women اوس هم د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره يم تر بیا مو پر خدای سپارم.